درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شپې د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري د هلوکانو شوانزی پرانستل شول خو د نجونو د شوانزیو برخلیک نامعلوم دی
کومه بهانه هم د دې لپاره نوره نشته ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د هلکانو نه جدا دي
په کابل او جلال آباد کې 14 مرجوب لاړولې له کابل یو شمېر خلک بیرته خپل ولایتونو ته کډه کیږي
کنکورس ما په کرا نیولې و د هغه اونۍ ځواب راته نور کرای را نه غوښته کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او هغو سودا را باندې بنه کړه
نیوزیلند او انگلستان په پاکستان کې د کرکټ مسابقې لغوه کړي
ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا
د نیوزیلند کرکټ لوبډلی دغه دوره د یو سازش لمخي لنډولې شوې
او په افغانستان کې د نجونو سپورت له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو توجه وکړئ
د پاکستان صدر اعظم ویل طالبانو سره د ټول شموله حکومت پر جوړیدو خبرې پیل کړي د ایران ولسمشر داعش ډله د افغانستان ایران او سیمې لپاره یو ګواښ وباله په قزاقستان کې د مظاهرو پر مهال شپږ فعالان نیول سوي د پاکستان صدر اعظم ویل طالبانو سره د یو ټول شموله حکومت په اړه چې تاجکان هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړي دي عمران خان نن په خپل ټویټر کې لیکلي دغه خبرې په دوشنبه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصیلي بحث وروسته پیل کړي دي د زیاته کړي د څلورو لسیزو تر جګړو وروسته د حکومت ټول شموله وسیدل په افغانستان کې له سولې او ثبات سره چې د عمران خان په خبره د سیمې په ګټه د مرسته کوي د پاکستان صدر اعظم پرون د شانګهای د همکاري سازمان د غوړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د تاجکستان د ولسمشر سره وکتل طالبانو د سپتمبر پر 1 د سرپرستی کابینه ته اعلان مخکې د ټول شموله حکومت د جوړولو ژمنه کړې وه د ایران ولسمشر وایي هیواد له افغانستان سره پر پوله د داعش ډلې ظهور ته اجازه نه ورکوي ابراهیم رئیسی د خبردارۍ نن شنبه په تاجکستان کې د خبرو پر مهال ورکړ
حضور داعش در افغانستان نه
په افغانستان کې د داعش حضور نه یوازې افغانستان بلکې سیمه ته هم خطرناک دی موږ په هیڅ ډول نشو منلای چې تروریستي جریان او داعش زموږ د پولې په اوښکو کې ځای پر ځای شي نور هیوادونو سیمه یا هم افغانستان ته زیان واړوي
له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته طالبانو څه باندې میاشت مخکې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره اوږده پوله لري لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی راپورونه وایي په جلال آباد کې دریو او په کابل کې یوې 14 لږ تر لږه درې کسان وژلي او شاوخوا 40 کسان ټپیان کړي دي په ننګرهار کې یوې سرچینې د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي د جلال آباد په بیلابیلو برخو کې دغه 14 د طالبانو پر رینجر موټرو د سړک غاړې ماینونو له کبله سیویلي سرچینه وایي په 14 کې درې ملکیان وژل سوي او په ټپیانو کې طالبان هم شامل دي په ننګرهار کې د طالبانو ادارې په دې اړه رسنیو ته څنید ویلي او د دغو 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی بل خو نن د کابل په دیارلس سما حوزه کې د یو مقناطیسي ماین په 14 کې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان شول د حمله هدف نه دی روښانه طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د دغو 14 په اړه چې چای مسؤلیت نه دی منلی رسمن څرګندونه نه دي کړي د داعش تلې خراسان څنګه چې د طالبانو سیاله ډله ګڼل کیږي د افغانستان په ځینو برخو کې فعال ده نن د روسیې د پارلماني ټاکنو په دویمه ورځ د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي دا په اصل کې ده چې له ټلګرام څخه د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د ځیرکۍ رای اچونې برخه ورکه سوه د اپل او ګوګل له سټورونو هم د ناوالنی اړوند ځیرک اپلیکیشنونه چې د رایو لپاره کارول کېدل لرې کړی سوي دي اټکل کېږي چې د روسیې واکمن ګوند متحده روسیه به چې کرملین یې ملاتړ کوي په دغو ټاکنو کې چې درې ورځې دوام کوي ډېرې رایې وګټي د ګولوس په نوم د ټاکنو څارنې خبرواک پلوک بنسټ پرون د ټاکنو په اول ورځ د 2000 سرغړونو موارد ثبت کړي و چې شی رائے په پیسو هم رانیول سی بی دی د قزاقستان پولیسو لږ تر لږه شپږ فعالان د هغې اعتراض پر مهال ونیول چې د قزاقستان د ډیموکراتیک ګوند په نوم د ناراجستر سوي سازمان لخوا تنظیم سوی و. په لسګونو کسانو په جنوب ختیځ شهر الماتی کې په لاریون کې برخه واخیسته او د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف پر ضد یې شعارونه ورکول. ګمان کېږي چې نظربایف اوس هم د پردې تر شا دغه هیواد کنټرولوي. اعتراض کوونکو د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او د حکومت هغې پلان یې وغنده چې غواړي د ځینو حکومتي سیسټمونو د ډیجیټل کولو لپاره له یوې روسي کمپنۍ کار واخلي. دوی د چین په شمال لویدیځ شینجیان کې هم له مسلمان اقلیت سره چې تر فشار لاندې دی خپل پیوستون څرګند کړ. او د هیټي په زرګونو پناه غوښتونکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یوه کوچني سرحدي شارګوټي کې تر یوه پله لاندې راغونډ شوي دي. دا موضوع د ولسمشر جو بایډن د مهاجرت پالیسیو لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. تر پرون د هغو پناه غوښتونکو شمیر تر 300 واوښت چې په دې ریو شارګوټي کې تر یوه پله لاندې راغونډ شوي دي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدي خوندیتوب ادارې او محلي چارواکو ویلي چې اټکل کیږي په راروان ورځو کې به په زرګونو نور کسان هم دغه ځای ته ورسیږي. هغه مقرره چې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کورونا وبا په تړاو نافذ شوي پر ځای دي چې له مخې به یې پناه غوښتونکي پرته له دې چې د پناه غوښتنې هڅه وکړي رد کړی سي. بې سرپرسته ماشومان او ځینې کورنۍ ورڅخه مستثنا ګڼل شوي دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. نن شنبه په افغانستان کې د هلوکانو شوانځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو د پوهنې وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د سنبولې له 28مې څخه ټول شوانځي بیرته فعال او ټول نارینه ښوونکي او زده کوونکي دي بیرته شوانځیو ته ستانه شي. طالبانو آزادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به له شپږم ټولګي لوړ ښځینه زده کوونکو او ښوونکو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. خو یو شمیر کابل شاریان د خپلو لونو د زده کړو د راتلونکي په اړه لا هم اندېښمن دي.
په افغانستان کې لاته میاستنی ځند وروسته د ښوونځیو بیا پیل. د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیرته خپل ښوونځیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سنبلې میاستې له 28مې نیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه دې بیرته پرانستل سي او تدریس دی پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمیر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. د دې جالې د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیم د خزینه او مخ نیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورید، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویلي چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړي نه دي چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی سستون ده پکې لري. هله مو داده چې ټول ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځي ته لاړ شي.
د کابل خار بل اوسیدونکی عزیز احمد تسل بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي قشر د تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. دا په خصوصي ډول هغه څوک دي، هغه خویندې دي چې تقریبا د شپږم صنف پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده، امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې ښځینه ښوونځی ټولې د هلکانو نه جدا دي.
که څه هم د مهال له لومړي تر شپږم ټولګي ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او ښځینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغې ډلې د رسنیو د دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته ښځینه او زده کوونکو لپاره هم کار روان دی، تر څو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د پخواني نصاب له مخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کومه خبره نه ده سوې. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپلې حکومتوالۍ پر مهال ویلي و چې د ښځینه او زده کوونکو لپاره به د زده کړو زمینه برابره کړي، خو په 15 کلونو کې په دې چاره ونتوانیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې وو.
د نجونو د تعلیم ترڅنګ یو بل موضوع چې دا هم په ښځو پورې اړه لري هغه دا ده چې د ښځو چارو وزارت ځینې کارکوونکي وایي چې د دې وزارت حذفول او د دې وزارت له ودانۍ څخه د امر بالمعروف وزارت جوړول په اصل کې له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنا دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او له ټولنې د ښځو بې برخې کول دي. په دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ښځو چارو وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بدلولو په کابل کې غبرګونونه راپارولې دي. په دې وزارت کې ځینو پخوانیو ښځینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړی دا اقدام د ښځو حقونه تر پښو لاندې کول او له ټولنې د مېرمنو حذف کول ګڼي. د ښځو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
امروز بحث ما بحث زنان افغانستان است.
نن زموږ بحث د افغانستان د مېرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي. هغه مېرمنې چې کلونه کلونه یې مبارزه کړې، تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې کړې او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تړل شوې او تخته یې لرې شوې او د تختې پر ځای یو بل وزارت د اسلامي امارت لخوا نومول شوی. زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې واوسو. زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او له خپلو ورونو سره یو ځای کار وکړي.
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پرون ما واورېدل چې د ښځو چارو وزارت لغوه شوی او پر ځای یو بل وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نومول شوی دی. زما لپاره واقعا دردونکې خبره ده. دا د افغانستان اساسي قانون او ټولو بشري حقونو خلاف کار دی. موږ باید یو انسان دومره محدود نه کړو او د انسانانو یوه ډله چې ښځې دي له ټولنیزو اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محرومه نه کړو او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده.
ضرورت است بلې انسان
بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پوښنۍ غړي شکریا بارکزی وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د ښځو هویت وژني.
زه فکر کوم دغه وزارت ودانۍ ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې خپله د دوی کړنې منکراتو ته نږدې دي، په خصوصا چې تاسو وینئ چې څنګه دي بېګنا خلک، عام خلک په سړکونو کې ډبوي، ډزې ورباندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي. زه فکر کوم چې دا په زغرده وښودله چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یوه جغرافیا کې، او د دې ترڅنګ دوی وښودله چې هېڅ علاقه مندي نه لري چې د دوی حاکمیت او نظام هم په رسمیت باندې وپیژندل شي.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته غبرګون ښودلی دی. ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایلی او د ښځو چارو وزارت یې غیر مسلکي او سمبولیک وزارت بللی، خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې. مخاطب وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نشوه. خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په پال کې رویټرز ته ویلي وو چې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینهو سره ګډ کار وکړي. طالبانو د ښځو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایې وقتنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او مانوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته یې درناوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په کابل او جلال آباد کې څو چاودنې وشوې. د ازادي راډیو له خبريال د دغو پیښو جزئیات مې پوښتلي دي، هغه داسې وویل:
سروان صاحب له جلال آباد راپورونه وایي چې په دغه ښار کې لنن سهار راهی سي درې پر لپسي چاودنو لګ تر لګ یو وشت کسانو ته مرجوب لاړولې د چې په دې کې درې ملکیان وژل شوي دي او د طالبانو په ګډون باندې 19 کسان ټپیان شوي دي. یوې دولتي باوري سرچینې د نوم د نه خوردلو په شرط باندې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا لس بجې د جلال آباد ښار په کابل اډې د شپږمې ناحیې اړوند فامیلو غرفو بازار او دا شان د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند انګورباغ سیمو کې ځای پر ځای شویو ماینونو د طالبانو په رینجر موټرونو باندې چاودنې کړي دي چې درې ملکیان پکې وژل شوي دي او یو ویشتن نور ټپیان دي. په یو کسانو کې په ټپیانو کې البته طالبان هم شته دي چې دقیق شمېر لا نه دی معلوم. تر اوسه پورې د دغه پیښو په تړاو باندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو څه نه دي ویلي. رسنیو سره په دې اړه باندې لا هم معلومات نه دي شریک کړي. اخوا د کابل ولایت د کابل ښار په 14 امنیتي حوزې د چلمټری په سړک باندې د عرفان خارګوټي اړوند سیمه کې نن سهار 10 بجې چسپکی ماین چاودنه شوې وه په یو کورولا ډوله موټر باندې چې د دوو کسانو ملکیانو د ټپي کېدو راپور پکې ورکړل شوی دی خو دام تایید شوی نه دی د کابل د امنیتي چارواکو له لوري. نه تر اوسه پورې سروان صاحب د دواړو پیښو په تړاو باندې کومې ډلې د دغه پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
پخوا دا ډول چاودنې وسلوالو طالبانو عموما کولې. جلال آباد کې بل کومه ډله فعاله ده؟ خصوصا د جلال آباد چاودنې درې وي ځکه هم د پام وړ دي.
حالات ته په کتلو سره ویل کېږي داسې چې ښایي داعش وسلوال په دغه پیښو کې لاس ولري ځکه له دې نه وړاندې په کابل کې د هوایي میدان باندې چې کوم ځانمرګي حمله شوې وه د امریکایي چارواکو له قوله چې هغه داعش وسلوالو کړې وه د اسلامي دولت په نوم باندې چې کومه ډله ده هغوی مسؤلیت په غاړه باندې اخیستی وو. نو ډېر امکان د دې شته دی چې دغه ډله په دغه پیښو کې لاس ولري.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د جلال آباد او د غرس د کابل د چاودنو په اړه معلومات راکول. د معلوماتو سره سم په جلال آباد کې درې چاودنې شوې دي چې له کابل لشتر لشه درې تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. په ټپیانو وژل شوي کې طالبان هم شامل دي او دا چاودنې د طالبانو په رینجر موټرو شوې دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
طالبان وایي تر اوسه پورې د شزو د سپورت په اړه پریکړه نه ده کړې. په هغه لوبغالي کې چې شزینه لوبغاړو ته جوړ شوی وو تېره اونۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نارینه و لوبغاړو ورزشي نندارې وړاندې شوې. په دې موضوع دا راپور واورئ.
د طالبانو د حکومت د ورزش د ادارې د رئیس په ګډون لومړنۍ ورزشي نندارې د ورزشي نندارو ترڅنګ اسلامي ترانې هم خپرېږي او لکه څنګه چې تمه کېده د نجونو ځای تش دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش د ادارې مشر وایي تر اوسه د میرمنو په اړه پریکړه نه ده شوې چې ورزش وکړي او کنه.
د ښځو په اړه موږ د خپلو امیرینو په امر یو. اوس موږ د مشر امر پر موږ واجب دی، باید اطاعت یې وکړو. چار کله موږ ته اجازه راکړه چې دوی ته اجازه ورکړي، اجازه ورکړو او کنه تر ثانی امر
باید.
د لوبغالی د غازی سټیډیوم ترڅنګ موقعیت لري. هغه چې په خوا بنجونو پکې ورزشي ننداري او تمرین کاوه. لیوې میاشتې راهیسې کله چې طالبانو د افغانستان وخت ترلاسه کړ، د نجونو او میرمنو ټول فعالیتونه ودرول شول. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ادارې مشر ورزش له عبادت سره تشبیه کوي. خو هدف یې یوازې د نارینه ورزش دی.
شرعي نظام کې شرعت په چوکاټ کې هغه لباس سره مثال لباس شرعي نظام نه خلاف هغه به بندو. نور موږ مخالفت د ورزش نه لرو. ورزش چون شرعي یو پیشه ده او دا موږ د عبادت د فارم کوو.
په وروستیو کلونو کې د ورزش فضا دا ډول وه. دین چونو شتون د ورزش په ډګرونو کې څه د ننداره کوونکو په حیث او څه هم د ورزشکارانو په حیث په دې دوو لسیزو کې رنګین او تود و. افغان ورزشکاران چونو په بیلابیلو برخو کې له المپیک نیولې تر نړیوالو او سیمه ییزو سیالیو کې یې فعال حضور درلود. خو د اګست په 15مه چې طالبانو واک ترلاسه کړ یو ځل بیا د ورزشکاران چونو فعالیت ودرول شو. په 9مه میلادي لسیزه کې کله چې طالبان افغانستان ته راغلل میرمنو د ورزش اجازه نه درلوده او په همدې دلیل د افغانستان حضور د المپیک په نړیواله کمیټه او د ورزش په معتبرو نړیوالو بنسټونو کې پای ته ورسید. اوس چې وروسته له دوو لسیزو دغې ډلې واک ترلاسه کړ ویره شته چې بیا به هم هماغه وخت تکرار شي. که څه هم طالبانو ویلي چې میرمنو ته به د شریعت په چوکاټ کې په ټولنه کې برخبر کوي خو د دې خبرې واضح تفسیر نه دی ویل شوی.
وروسته له دې چې په وروستیو کې د طالبانو یو چارواکی د نجونو د سپورت په اړه څرګندونې وکړې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان وویل چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر بیا د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د نارینهو پر کرکټ بندیز ونه لګوي. توبه سنګر چې پر کابل د طالبانو لول کې وروسته سمدستي کاناډا ته تللې هغې وویل چې د افغانستان د کرکټ لوبه د نجونو او سړو دواړو لپاره ډېره مهمه ده.
ستاسو له پیغامونو
مکتبونه باید درست شي. هم په اطلاع کې د زده کړې حق لري. زده کړه تر هر نارینه ښځینه لپاره ده. نجونې په کور کې نارینه ده دي. زه دا هیله لرم چې ځینې مکتبونه شروع
دي. د اسلام خیو د طلبونه نه ده چې دی په کوړي کې سبق والای ده. اسلام یې د کوړي نه راوړی ده. اسلام خدای مکی شریف نه د عربستان نه راغلی و. موږ مخکې مسلمان و. میگ نکان برجدان غٹ مسلمان و دا سعودی کے کمرہ کام قانون دا ہے پو دا اسلام کندر ملک کے پی ایران کے پو پاکستان کے پو دوبائی کے پو دا اندر ملک کے سخل قانون دا ہے جاگا قانون دیگ والا نے استعمال آوی چھے دیگ دا کوڑی قانون در تلیزل ہے کوڑائی خب پاکستان کا دا ہے پا کوڑائی پاکستان کا دا قانون والا نے جاری کیاوی چھے دا گا افغانستان من دا تر اغل بلاو چا والی دو کلاوری په ټیپک ولی کلاوری په بمه ولی کلاوری په وشه په دغلری ولی
زه لا غزنی څخه د سمری اردو یو ورکړې تاسو کې ما موږ غواړو چې موږ خپل یو فوټو درته اجازه وس دا چې موږ د کورونی مشکلات زیات نه دي چې تیر امنیت نه موږ وطن ترکو نو ښه چې عموم د ټول سربازانو په نمایندګۍ خو نه سمو ولا خو دې سرباز په توا نه سي موږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پاکستانی چارواکو د نیوزیلند له لوري په پاکستان کې د مسابقو د لغوه کولو په وړاندې عکس العمل وشوت. پاکستانی چارواکي وایي چې دا لوبي د یوې دسیسې له مخې لغوه کړای شوې دي. خو نیوزیلند ویلي چې په پاکستان کې امنیت نشته ځکه دغه هیواد ته لوبغاړي نه لیږي.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 18مه ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړی شوې ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو ځنډولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیوله. ورته یې وویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري خو بیا هم هغوی په خپله پریکړه ولاړ پاتې شوي. د دغه پریکړې وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 18مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالۍ ځنډېدلې.
ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے.
دیوائی چی دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلی دغ دورات یو سازش لمخی زنڈولی شوی. دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلی دا امنیت مسول ویل چی لوب ڈلی دا امنیت اندخنی لری کلا چی زمان امنیتی دارو دا دوی سرا خبری اکڑی نو حد سشواہد ندی ورکڑی شوی. منگورتا دا ہر ڈول امنیت ورکولو ڈاٹ ورکڑی او بیا وزیراعظم عمران خان هم دا نیوزیلینڈ دا وزیراعظم سرا خبری کڑی. خود نیوزیلینڈ وزیراعظم ویل چی حقی تا خبر ورکڑی شوی چی پا کرکٹ ٹیم دا ہوٹل یا لوبغاڑی باہر برید کی دیشی
ٹیم باہر نکلے گی تو باہر اس پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے.
شیخ رشید ویل چمنگتا پدی اڑا کم گواخ نہ دے ترلا سشوے منگ حقیتا اڑاندیز ورکڑے چپرتلا للیدن کو لو بوکڑی خودوی نہ منلا. دا نیوزیلینڈ سلور میچ چولاندی یو امنیتی ڈلا پاکستان ترالی گلی وا او دغ ڈلی ہم کرکٹ ٹیم تا امنیتی تصفیہ ورکڑی. لدی اڑاندے دا نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈیوڈ وائٹ پخپل یو بیان کی ویلی چی حقیتا خبر ورکڑے شوے چی دا نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم تا امنیتی گواخ چیلا عمل ہے حقوی دغ لوبا جھنڈوی او لوبغاڑی بیر تخپل ہیواتا دا سفر لپا ترتیبات نیولی. دا پاکستان کرکٹ بورڈ لوب ڈلی پخوانے دا بالنگ کوچ وقار یونس ہوئے
حالات بہت ٹھیک تھے. آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئیں.
اے وائی چی ہر سو سم ہوا دا معلوم ندا چی لکھو مزائی سخا دا ڈول حالات چوڑ شو او دا امنیتی گوخونا لکھو مزائی راغلی. خدا دا پاکستان او دا کرکٹ دا مینوالو لپارا لوی زیان دے. پتا سی وقت کی چی نڑیوال کرکٹ پا پاکستان کی لگتی متی زنڈی دلو رستو بیرتا پیل شوے نو دا پاکستان دا کرکٹ لپارا یو لوی زیان دے.
تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ایٹ دا مومنٹ.
نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا ترتھلس کال رستہ د ستمبر پہ یولسما اسلام آباد تا رسیدلی وا او ہلتا قربا پاکستان لوب ڈل سرا دری یوروزنی او پینزو شل اوریزا سیالی کی دی. لدی اڑاندی ل نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا د مئی میاش کال 2002 کی پاکستان کراچی تا تللی وا او بیا پا کراچی کی د شیرٹن اوٹل سخا بہر یو بم چودن کی یولس فرانسیسی انجینئرانو پہ گڈن ولس کسان اجلی شبی بو. د نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا پہ دغ وقت کراچی پہ شیرٹن ہوٹل کی وا او دغ پیخی لاملا بیا پہ کراچی کی د کرکٹ لوبا وزن ڈولی شوا. پاکستان کی نڑیوال کرکٹ حق وقت ادری دلے وہ چد مارچ پہ میاش کال 2009 کی پلاہور کی دا سری لنکا کرکٹ پہ لوب ڈلا وسلوال برت شوے بو. لہغی رستو پاکستان تا نڑیوال کرکٹ لوب ڈلو دراتلو لڑائی ادری دلی وا خو بیا اس سو کال اڑاندی دا سری لنکا بنگلہ دیش او نور نڑیوال کرکٹ لوب ڈلو پاکستان تھا راغلی وو او نڑیوال کرکٹ سو ہم بیرتا روان شوے بو.
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په روسیا کې پارلماني ټاکنې نن روانې دي. دا انتخابات د 450 څوکیو لپاره دي. واکمن ګوند د ټاکنو پر مهال یو شمېر اپلیکیشنونه چې د اپوزیسیون ډله ترې ګټه اخلي بند کړي دي. نور په دې راپور کې
روسان نن بیا هم د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا بهیر پرون پیل شو او سبا به هم ادامه پیدا کړي. په روسیا کې د تلګرام اپ بند شوی دی. هیڅوک د تلګرام له لارې پیغام نشي استولی. دا پریکړه د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی لپاره یو بل ضربه ګڼل شوې ده چې د کسانو په دې ټاکنو کې له دې استفاده کوله. تر دې مخکې د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکولو ټول ځیرک اپلیکیشنونه حذف شوي وو. تمه ده چې په کرملین کې واکمن ګوند به دا انتخابات وګټي. د نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د دې ټاکنو په لومړۍ ورځ په ټوله روسیا کې په ګڼو مرکزونو کې د دولتي کارکوونکو او پوځیانو منظمې لیکې تر سترګو شوې دي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د انتخاباتو څارونکو د تیریو او ګډوډیو خبر هم ورکړی دی. د تلګرام مؤسس پاول دروف چې په خپل روسي دی تیره شپه اعلان وکړ چې دوی به د روسیې د حکومت پریکړه پلي کړي او دوی په نورو هیوادو کې هم د انتخاباتو پر مهال د تلګرام له لارې د کمپاین مخه نیولې ده. په روسیو میاشتو کې روسي چارواکو د الکسی نوالنی ملاتړ سخت ځپلی دي او د آنلاین رای ورکولو پر ضد پراخ هڅې کړې دي. دا ټاکنې د اساسو جرګې د 450 څوکیو لپاره ترسره کیږي. د متحد روسي ګوند چې کلونه کلونه پر دوما یا روسي پارلمان زیات نفوذ لرلی دی په روسیو کې محبوبیت دومره کم شوی دی چې په دوو لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي. د لوادا په نوم د خپلواک مرکز د نظر پوښتنې له مخې داسې ښکاري چې اکثر روسان د روسیې له پارلمانه ناراضه دي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.